ستړي مشه د خبرونه د تازه نجیب امیر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په کورما کې 14 کراچۍ کې د تحریک طالبان د مشرانو وژنه او د تورخم د لارې افغانستان او نور موضوعات مو په دې خبرونه کې درته چمتو کړی دي. بشپړه معرفي به وروسته وکړو، خو اوس خبرونه اورو چې فرخنده وزیر تاسو وړاندې کوي.
په قبایلی سیمه کورما او وزیرستان کې نن سهار د مالونو په چاودنو کې د یو عسکر په شمول درې کسان وژل شوي، یو شمیر ژوبل. نن د اتوار په ورځ به د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي تړون په اړه مشورتي لویه جرګه حتمي فیصلو ته ورسیږي، او نړیوال پی 5 پلس 1 هیوادونه نن سهار د ایران د اټومي پروګرام په لوازنامه سلا شوي دي. د خبرونو تفصیل. د مشال خبريال وای نن سهار په میرعلي میرامشاه روډ د امنیتی عسکرو په کانوای په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې یو عسکر وژل شوی، 15 ژوبل دي. د سیمې چارواکي وای لدغه پیښې وروسته په امزکه کې دوا نور خخکل شوی بمونه هم ناکاره کړی دي. بلخوا په قبایلی سیمه کورمک کې نن د ماین په دوا چاودنه کې درې کسان وژل شوی، یو ژوبل دي. دغه پیښې نن سهار د برکورمه په ډال او زنګي شبلانو کې مخې ته راغلي. د مشال د خبريال لمخې په ډال مکه د یو عام اوسیدونکي پخا د ماین سره وجنګید او دغه بم پرې وچاودید. په بل پیخه کې پر یو ګاډي په زنګي شبلانو کې د سړک غاړې بم وچاودید چې پکې دوه کسان وژل شو او یو جوبل شوی دی. په کورم کې اکثره په ماین چاودنو کې عام خلکو ته زیان رسیدلی. په جلال آباد کې بمی چاودنې دوه ملکی وګړي وجلی او درې امنیتي عسکر یې جوبل کړی دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د جلال آباد ښار د سلورمې امنیتي حوزې اړوند مجبور آباد سیمه کې د یو ماین د چاودنې له امله دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي د تورخم لارې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار میراج نن سهار مشال ریډیو ته ویلي د تیر ماښام نه د تورخم پوله د خلکو لپاره خلاصه کړې ده، خو د ګاډو تګ راتګ پرې تر اوسه بند دی او د نیټو سپلای او افغان ترانزیت ټریډ ګاډي به د اتوار د رخصت له وجې په خپلو ټرمینل کې ولاړ وي. پولیټیکل تحصیلدار دا هم وویل چې دوی ته د نیټو د ګاډو د ایسارولو کوم رسمي امر نه دی ورکړل شوی، خو یوازې د امنیت په خاطر یې ودرولی دي. پرون د تورخم پوله هغه وخت وتړل شو کله چې په خیبر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت لخوا د ډرون بریدونو او نیټو سپلای پر ضد درنا کېدله. د تورخم پولې بندېدو له امله دواړو خواو ته په سلګونه خلک ایسار شوي وو. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی بیان وایي دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغه سرګندونو اندېښمن کړي چې وایي د دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخابات به دویم پړاو ته ولاړ شي او ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. ایمل فیضي پرون ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د امریکایي چارواکو دا ډول سرګندونې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او زیاتوي
موږ نه غواړو چې په راتلونکو انتخاباتو کې خارجي مداخلې وي. په دې خاطر موږ غواړو چې ټول هغه ضمانتونه چې افغانستان ضرورت ورته لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې بهرني هیوادونه په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات مداخله نه کوي، دغه ضمانتونه د امریکا څخه واخلو. په امنیتي برخه کې هم کولای شي چې د راتلونکو انتخاباتو د ښه امنیت د تامینولو په خاطر د افغانستان سره همکاري وکړي.
تیر ماښام جانکری او ولسمشر کرزی په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې او دا شنی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او امنیتی تړون په اړه بحث وکړ. امریکا غواړي افغانستان زر تر زره دغه تړون لاسلیک کړي. ټاکل شوی دا چې نن د اتوار په ورځ به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بحث لپاره جوړ شوی مشورتي لویه جرګه حتمی فیصلو ته ورسیږي. د لویې جرګې غړي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد په اړه په 50 جدا کمیټو کې بحثونه پای ته رسولي او خپل رپورټونه هم تیار کړي دي. د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیشن ویان عبدالخالق حسیني پشئی مشال ریډیو ته د جرګې د وروستي ورځې په اړه وویل.
هر رئیس با یوې دقیقې نه تر درې دقیقو پورې خپل د کمیټې د دوه ورځنۍ گزارشات به ټول هغه ته تقدیموي. بیا وروسته د هغې ځینې به هغه پرېکړه لیک چې آماده شوی دی آماده کېږي، هغه پرېکړه لیک به لوستل کېږي.
د ولسمشر ویاند ایمل فیضي پرون ماښام ویلي نن به ولسمشر کرزی په دې اړه هم خپل دلایل وړاندې کوي چې ولې غواړي دا سند تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یورپ یونین د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر کیترین آشتن نن سهار اول نړیوال طاقتونه د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلی دي. خو دغه لوزنامې چې نن سهار وختي اعلان وشو څه تفصیل نه دی ورکړل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف نن په خپل ټویټر باندې دغه لوزنامې تصدیق کړې. د 15 جمعیو پی 5 پلس 1 هیوادونه برتانیا، فرانس، چین، روس، جرمني او امریکا پر ایران د ځینو بندیزونو د لری کولو وړاندیز کړي چې په بدل کې به ایران د خپلو اټومي پروګرام ځینې حصے بندوي. په جنیوا کې نن دغه خبرو 15 ورځ ده چې مخکې له هغې وروسته ودرېدې چې ایران په دې خبره زور راوړو هر لوزنامه باید دوی د یورانیم د غني کولو حق ومني. د شام په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې پرون د خالی په ورځ د شامي حکومت هوایي بمبارو لږ تر لږه سلویخ کسان وجلی دي. د شام د بشري حقوقو د سار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل جنگي الوتکو د دې هیواد په لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د هغوی مرکزونه په نښه کړي. خو نوموړی وایي د ګڼې ګوڼې نه په یو ډک مارکیټ کې غورځېدلو بمونو 22 عام کسان وجلی. نوموړی زیاتوي د الباب په نوم په بل نږدې ښار کې په هوایي بمبارۍ کې 15 کسان وجل شوي او د کرمل بیک په سیمه هم بمبارو 100 کسان وجه دي. ولکېږي چې له 2011 کال راهیسې د شام په کورنۍ جګړه کې له 1,00,000 زیات کسان وجل شوي دي. او بل خبر دا چې وروسته له هغې مصر د ترکی سفیر له خپل هیواد اوویست. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به هیڅکله د پوځي واکمنو درناوی ونه کړي. مصر مخکې اعلان کړی و چې له انکارې سره تعلقات محدودوي او له قاهرې د ترکی سفیر ایستلې. د مصر د چارواکو په وینا دا کار یې ځکه کړی د ترکی وزیر اعظم اردوغان د مصر په چارو کې لاسوهنه کوي. بلخوا ترکی په دې پسې په ورته توګه د مصر سفیر له خپل هیواد ویستلې. دا خبرونه
فرخنده وزیر وایي چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول زموږ غږ په میډیم ویو 621 باندې اوریدل شي. په کورما ایجنسی کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي. هلته په کراچۍ کې د تحریک طالبان دوه غړي وژل شوي. پولیس یې په اړه وایي
تقریباً 12:30 بجے کے ٹائم پر انہوں نے جو ہے اوپر گرل جو ہے پارس یہ جو ہے وہ جمشید کوارٹر کے علاقے میں جو ہے وہاں موبائل پہ فائرنگ کر کے انہوں نے 5 پولیس اہلکار شہید.
دا تورخم لارا دا پیدل تگ را تگ لپارا پرانے سلشوا
بگا دا مخام نہ خود پرائیویٹ گڑا پر کلو شے دے اور سے پلے خو فلحال خو گاڑی نہ نیٹ خو دا پرون خو غلطال ہو دے اتوار پورا دے بندے نیٹ سے پلے پن لیا.
د ستراتیژیک تړون په سر په حامد کرزی د سیاسي اپوزیسون له فشار مهم خبرو. بل پلو د کرزی ویان وای امریکا به د دوی شرطونه منی نو هله به سند امضا کیږي.
دا سند به هغه وخت لاسلیکیږي چې موږ دغه اطمینان حاصل کړو چې د افغانستان د خلکو کورونه مسوره دي. د امریکا د پوځي عملیات موږ د خلکو په کورونو نه ترسره کیږي.
په بلوچستان کې ډاکټران څنګه تختول کیږي په یو راپور کې به حال درکو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم اوریدل شي. رازو د خبرونه لومړی رپورت. په کورما ایجنسی کې بمی چاودنه شوې ده چې په کې درې کسان وژل شوي او یو بل کس ټپي دي. دغه چاودنه نن د اتوار په ورځ تقریبا د 2 بجو په شاوخوا کې شوې ده. چارواکي وایي چې دوه چاودنې شوې چې د ماینز پر ضد د راتلو په وجه شوې دي. چارواکو ویل چې د پیښې ځړینو ته د بم ناکاره کولو عمله هم لیږل شوې ده او د نورو بمونو لټون په سیمه کې پیل شوی دی. نور حال له سیمې نه زموږ همکار راکوي.
دغه چودنه نن د اتوار پر ورځ قریبا 2 بجې په برکورم ایجنسی کې رامنځته شوې دي. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه چې په ډال سیمه کې چودنه د کې دروسته بل چودنه په زنګي شبلانو سیمه کې وشوله. په ډال سیمه کې پیخه هغه وخت رامنځته شو کله چې پیدل روان د یو کس خپه د ماینز بم پر ضد راغله او پسې دغه بم وچودېدو. ځایي کس عظمت علي مشال لوډیو ته وویل چې دغه کس زه پر ځای مړ شو.
روانو تجی کی دمکی سرا تا زیاد دکی خلق سدا کرانا دا حالاتی ولی دلو
دا دین اروستا بزنگی شبلانو سیما که پر یو گاڑی پسی چودانا اوشوا سپکی دری کسان زخمیان شوال. دا پیخ اروستا طول زخمیان زائی خلقو دا پارچینار هیڈکوارٹر هسپتال تا ورسولو. د اسپیټال څخه ډاکټر فراد وایي چې په نخښه شو کسانو کې سید محمد شاه په نامې باندې یو کس ځای پر ځای مړ شوی وو او یو وروسته په هسپتال کې سا ورکړه.
دویم کس وو هغه نومیې سید یاسمین شاه. دویم کس چې کومه ده هغه دلته کې راوړی وو هغه بایلیټرل امپوټیشن وو ډېر ښه کار دی. هغه دلته او ټی سی ایکسپایر شو نو ٹھیک شو. او یو بل بچای دی سید وسیع شاہ نمائے دے گا ملٹیپل انجریز دی فیس اور
پولیٹیکل انتظام دفتر نہ مشال لڈیو تدا اول شول چشبلانو چودنا ہم دا مائنز بمپر زید درات لو پوجے شویدا پا دفتر کی نمنا خدالو پشت یو چارواکی اول چی دا غوسی متا امنیتی زواکونا ورقلی دی او دا پیخو زایونو پا ولکا کی اخستی دی او دا دا غو پیخو پا اڑا تفتیش روان دی. انتظامی چارواکی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د بم نکاره کولو عمله هم لاړه ده او په سیمه کې د نورو بمونو لپاره لټون روان دی. واضح دی چې اورګزو ایجنسی هنګو شمالي وزیرستان او افغانستان سره پر لګیدو په کورم ایجنسی کې د دین وړاندې هم ماینس چودنې شوې دي. سبګي یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړتلې ده.
تاسو زمونږ د همکار راپور اورید. بل پلو د کراچۍ پولیس وای بیګاش په دوی د وسلوالو طالبانو دوه غړي وژل دي. د پولیسو د چارواکو په وینا دغه کسان د تحریک طالبان پاکستان سوات څنګه غړي وو او دوی د پولیسو څخه د تختیدنې پر مهال وژل شوی دی. یاد دی وی چې په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د وسلوالو طالبانو د غړو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل زمونږ د همکار په راپور کې اوریدل شي.
د کراچۍ پولیس وای د خالی او اتوار په منځنۍ شپه امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو دوه مشکوک غړي وجل دي. د جنوبی کراچۍ د موج کو تانی پولیس مشر اکبر ل رسنۍ سره په خبرو کې ویلي وجل شوی کسان د تحریکی طالبان پاکستان سواد څنګه سره تعلق لري.
تقریبا 12:30 بجې کې ټایم پر انہوں نے جو ہے اوپر گرل جو ہے پار
دی وای بیگا تقریبا د 12:00 او 1 بجې په منځ کې دوی د تانی اوس پنځه پنجره د بهر لخوا په چل ماته کړي وا او تختی دلی وو. پولیس په دای پسی ور پسی وو او د هب چوکۍ سره نږدې د رئیس ګوډ پسیمه کې پولیسو پر دوی ډزې کړې او هم د غراز دوی د پولیسو سره په مقابله کې وجل شوې دي. د پولیس مشر په خبره په وجل شو کسانو کې یو تن عبدالحمید چې په پالوان مشهور دی او دویم تن عبدالله چې په مختار مشهور دی شامل دي او دوی په کراچۍ او سوات کې په یو شمېر جرمونو کې پولیسو ته مطلوب وو.
یہ جو ہے وہ جمشید کوارٹر کے علاقے میں جو ہے وہاں موبائل پہ فائرنگ کر کے انہوں نے پانچ پولیس اہلکار شہید کیے.
دے وای دغه کسانو د کراچۍ په جمشید کوارٹر سیمه کې د پولیسو په گاڑی ډزې کړې وې چې له عمله یې پنځه پولیس سرتیری وجل شوی وو. پلس بیل کې هم دوی د پولیسو درې سرتیری وجلی وو. د پولیس چارواکو په وینا وجل شوی دواړه کسان نږدې یو هفته وړاندې دوی د کراچۍ له سایډ ټاون څخه نیولې وو او اوس مهال دوی د موچکو پولیسو سره پرمانډ کې وو چې د تختیدو وروسته وجل شوی دی. یاد دی وی نږدې دو هفته مخکې هم د اوسنۍ پیښې د ځای سره نږدې د کالی پاړي په سیمه کې سی آی ډی پولیسو د وسلوالو طالبانو شپږ مشکوک وسلوال وجل وو. د دې نه مخکې هم په همدې سیمه کې د وسلوالو طالبانو د مومندو ایجنسۍ د څانګې څلور وسلوال د پولیسو سره په مبینه نښته کې وجل شوي وو.
تاسو زمونږ د همکار راپور اوریده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د تیر ماخام نه د تورخم پوله یوازې د خلکو د پیدل تګ را تګ لپاره خلاصه کړې ده خو د ګاډو تګ را تګ په تر اوسه بند ده او د ناټو سپلای او افغان ترانزیت ټیر ګاډي بعد اتوار د رخصتې له وجې په خپلو ټرمینلونو کې ولاړ وي. دوی وایي چې د خیبر درې په لوی لارې د خاصدارو گشتونه هم پیل کړي دي. زمونږ همکار د لوړګینا د نور تفصیل سره.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وایي چې د تیر ماخام نه د تورخم پوله د خلکو د پیدل تګ راتګ د پاره خلاصه کړې ده خو د ګاډو تګ راتګ پرې تر اوسه بند دی او د نیټو سپلای او افغان ترانزټ ټریډ ګاډي به د اتوار د رخصت له وجې په خپلو ټرمینلو کې ولاړ وي. دوی وویل چې دوی ته د نیټو د ګاډو د رئیسارولو کوم رسمي امر نه دی ورکړی شوی خو یوازې د امنیت په خاطر یې د نورو ګاډو تر څنګ ودر ولی دی. دوی وای چې د خیبر درې په لوی لارې د خاصدارو گشتونه هم شروع کړي دي. په دې حکلا د لنډ کوتل پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان مشال ریډیو ته وای
بیگا د مخام نه خو د پرایویټ غړه پر کول وشو دي او سی پلی خو په الحال خو ګاډی نه دی نیټ خو د پرون خو غاټال و د اتوار پر ورځ باندې نیټ سی پلی بندیا خو مونږ هر اتوار باندې نه دی کنه د نیټ سی پلی نه دی مسلمان بند وي په مو خپل صدر می صدر بالکل رړي دي خو د خیر ته وځي خو څنګه لا کور ته ډیره ده دا اوس هم ته په روډ باندې ګوره کښتنه ما وبسري دي
پرون په تورخم پوله دواړو خواو ته په زرګونه خلک جمع شوي وو چې میرمنې ماشومان او ناروغه کسان هم پکې شامل وو او د یو ګډ انتظار له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ شول او د امپورټ اکسپورټ په ګډون د خلکو یو شمېر کاروبارونه متاثره شول او دغه لاره پرون د سهار لسو بجو نه تر ماښام شپږو بجو پورې تړلې پرته وه په تورخم پوله د کسټم کلیرنګ ایجنسیز یونین سینیئر نائب صدر یادالله وویل چې د تورخم پولې بندېدو سره د دوی په کاروبار هم اثر پرېوځي او باید اوس دغه پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت لپاره خلاصه کړی شي
کاروبار باندې 100% اثر لګي چې داسې ګیټ بندي پروتو سر ځای ګاډي ولې شوي داسې خلکو ډېر زیات نقصان وشو ښکاري چې دا ګاډي وځي چې دا کار بند شي نو ډېر زیات تکلیف خلکو ته جوړېږي مونږ دا مطالبه چې دا ګاډي هم روان شي او ګیټ هم ورته کولاو شي او ماشومان او زنانو ته تکلیف ډېر زیات دی
یاد دی وی چې پرون د تورخم پوله هغه مهال وتړلی شوه چې کله په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د ډرون بریدونو او نیټو سپلای په ضد در نه کېدله
په افغانستان کې د امنیتي لوی جرګې په سر باس روان دی او وروستی حال به په راتلونکو خپرونو کې اورېدونکو ته وړاندې کړو د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلې له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې له واشنگټن سره د امنیتي او دفاعي همکاریو قرارداد لاسلیک کړي ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا قرارداد به د 1993 کال تر انتخاباتو یعنی د 2014 کال د انتخاباتو وروسته لاسلیک شي زموږ همکار اجمل ان پیرا پور لري
د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسیون د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد پر وخت لاسلیک کول د افغانستان د خلکو د راتلونکو لپاره مهم ګڼي او ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د دې سند په لاسلیک کې دې ځنډ نه کوي د افغانستان د حق او عدالت ګوند ولسمشر کرزي غواړي چې دا فرصت د لاسه نه ورکوي او د روان میلادي کال تر تمامېدو مخکې د امریکا سره دا سند لاسلیک کړي د دې ګوند معاون موین مرستیال په دې اړه د خپل ګوند دریس داسې بیان کړ
حق او عدالت ګوند همیشه په دې موقف و چې باید امنیتي توافقات چې د مغه ستراتیژیکو توافقات یو برخه و ژر د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو لخوا لاسلیک شي دا د دې لپاره چې منګه د قوي متحد ته د سیمه د هیوادونو د ګواښ د مخنیوي په خاطر ضرورت لرو اقتصادي انکشاف ته ضرورت لرو د امنیتي قواو روزنې ته ضرورت لرو او غواړو چې پس له دې د لسو کالو دپاره نه یوازې د امریکې سره بلکې د پرمختللې نړۍ سره منګه ډېر نیک او ټینګ
د حق او عدالت ګوند وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لپاره شته فرصت له جدي خطر سره مخ دی او دوی اندېښمن کړي دي خو د شنبې په ماښام د ولسمشر حامد کرزي وایاندې مل فیضي وار بیا د ولسمشر پر هغه دریس ټینګار وکړ چې غواړي دا سند د 1993 هجري لمریز کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو سند لاسلیک شي د امریکایي چارواکو په وینا دوی او متحدین د دې سند تر لاسلیک وروسته کافي وخت اړتیا لري سو په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د سرنګوالي په اړه پلانونه جوړ کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ولسمشر کرزي هغه وړاندیز چې وایي دا سند د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي ممکن نه دی
ځنې تازه راپورونه وایي چې مشورتي لوی جرګې د افغانستان او امریکای ترمنځ امنیتي تړون منلې دی همدارنګ په ولسمشر حامد کرزي باندې غږ کړی دی چې دغه سند د پروان کال کې امضا کړي مخکې تر دې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلی چې دا سند به د انتخاباتو نه پس امضا کوي د ولسمشر کرزي دفتر بل طرف ته ویلی چې سو پورې چې متحده ایالاتو د دوی شرطونه نه وي منلي ولسمشر کرزي به ورسره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نکړي اجمل ان د ولسمشر حامد کرزي له ویان ایمل فیضی سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ته پوښتلې په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې له کابل سره د امنیتي سند لاسلیک کول غوښتون کړي او لسمشر کرزی ولې د دې قرارداد لاسلیک کول ځنډوي
پرون ماشام جبر حامد کرزی د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر سره د دې سره په اړه تلیفوني خبرې وکړلې په دې تلیفوني خبرو کې یوازینی موضوع همدغه و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تاکید درلود چې دغه سند باید تر دې لاسلیک شي. خو جمهور رئیس حامد کرزی په مقابل کې دا وویل چې د افغانستان د دې سند د امضا کولو په خاطر خپل شرایط لري. دغه سند به هغه وخت لاسلیک کېږي چې موږ دغه اطمینان حاصل کړو چې د افغانستان د خلکو کورونه مسوره دي، د امریکا د پوځي عملیات زموږ د خلکو په کورونو نه ترسره کېږي. د سولې په پروسه کې امریکا د افغانستان سره په واقعي توګه صادقانه همکاري کوي او همداراز د افغانستان راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه انتخابات وي، او د دې انتخاباتو د ښه ترسره کولو په خاطر به امریکا د افغانستان سره په تمام معنا همکاري کوي.
فایزي صاحب، دلته ځینې خلک داسې هم وایي چې بلکې انتقاد کوي چې ولسمشر کرزی غواړي د دغه فرصت نه په استفادې سره په امریکایي لوري فشار راوړي، څو پر روانو انتخاباتو کې د ده د خوښې له کاندید څخه ملاتړ وکړي، له یو داسې کاندید نه ملاتړ وکړي چې ولسمشر کرزی یې ملاتړې وي. د دې انتقاد په اړه ستاسو ځواب څه شی دی؟
دغه اوازې خو کاملاً بې اساسه اوازې دي. موږ په دې مذاکراتو کې د یو عادي کوچني هېواد سره مخامخ نه یو، بلکې د امریکا په نامه د نړۍ د یو ستر هېواد سره موږ مخامخ یو، او دا مذاکرات مو تر اوسه پورې سرته رسولي دي. په دې اړه نو که چېرته داسې یو موضوع مطرح وای په دې مذاکراتو کې چې د جمهور رئیس حامد کرزي هدف دا وای چې خپله سیاسي اجنډا یې درلودی او هدف یې درلودی چې په دې انتخاباتو کې خپل ځان ته کاندید ولري او د امریکا څخه وغواړي چې دا کاندید کامیابه کړي، نو په هغه صورت کې به دغه موضوع ډېر وخت مخکې د امریکایي رسنیو لخوا څخه او یا د حکومت لخوا څخه به دا موضوع افشا شوی وای که دغسې کوم اهداف سیاسي موجود وای د دې مذاکراتو د ځنډ په تړاو سره. دا موضوع کاملا بې اساسه ده.
د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ایمل فیضی او چې زمونږ د همکار اجملان پښتنې جواب وله.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی مبجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکا
په درینی می بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
د افغانستان د امنیتي لوی جرګې د روسیو پریکړو په اړه په راتلونکو خبرونو کې هم د خپلو همکارانو په مرسته تازه معلومات درکو. اوس د سیمې سو راپورونه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د دوی اتحادي ګوندونو د ناټو د سپلای په ضد احتجاجي جلسې پیل کړې دي او دغه جلسې نن هم دوام لري. او دوی وایي چې دغه احتجاج به دوی تر هغې کوي چې تر څو امریکا باور نه ورکړي چې د ډرون بریدونه به ودروي. زموږ همکار له پېښور نه راپور کوي.
د نننی تازه صورتحال په خپل باندې د پاکستان تحریک انصاف ګون ویان اشتیاق ورمل مشال لیډو ته وویل چې د کمې لارې نه دغه کنټینر تیریږي، نو داسې 15 ځایونه دي چې هلته کې دوی کیمپونه لګولي دي او درنه شروع کړی ده، او د نامعلوم مودې پورې به دوی دغه درنه ورکوي او درنه کې برخه اخیستونکو لپاره هر قسمه انتظامات هم شوي دي. بلخوا پرون د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د احتجاجي درنه جلسې ته خپل تقریر کې ویلي وو چې کمې وعده د الیکشن وړاندې دوی ولس سره کړې دي هغه به یو یو پوره کوي. وایي د دوی مرکز کې حکومت رانغې نو باید سيزونه دوی نشي کولی. په یو صبح کې زموږ حکومت ته نډرون راغورځولې خو نشو، خو ولې مونږ سکیورټی کونسل ته هم تللی شو او دلته خپل صبح کې د احتجاج په توګه د ناټو سپلای لار هم بندولې شو، او دا به مونږ دوی ته وښیو چې څنګه دا لار بندوو، او دا به تر هغې جاري وي چې تر څو امریکې خپل ډرون بردونه په پاکستان کې نه وي ودرولې.
نے جو لوگوں سے وعدہ کیا تھا یہ وہ حکومت ہے جو انشاءاللہ ایک ایک وعدے پہ پورا کھڑا ہوگی۔
بلخوا احتجاجی ناستہ یا درن کے برخا خستون کی پا پیخور کے اس دکون کے چد کرم ایجنسی سر تعلق لری وای چی دی ٹول پ مکمل توگا درن لراغل ری او تر ہغی با دے کے برخا خلی تر سوچے دا ناستہ دوام لری۔
شان آواز کور میجن سے او صدا فرقی سمیت تعلق دے پی ٹی آئی کورکان مو دغه احتجاج تر غلی عمران خان درنی تا او دی سمو ٹول او کورکنان او غدے چی مدا بو مو خو تو سور جوش ہا سمانا کو او مور لور ملگدار غلی کور میجن سے نا انشاءاللہ مو خان سے نہ تو کول چ انشاءاللہ دی درنی سبو دا ڈان حملے بالکل بند گی۔
یا دونه ولدا پرندا نیٹو سپلائی دلارے بندولو بخلبان احتجاجی درنی تا وینا کے د پاکستان تحریک انصاف گوند مشر عمران خان ویلو چې دا درنه د خیبر پښتونخوا نه شروع شو او د نه پس په دا د ملک نور سیمو ته هم اوغزوي۔
زمونږ د همکار راپور مورید په بلوچستان کې د نامنې د نور پیښو ترڅنګ لوی مدیر سي د ډاکټرانو تختول او وژل هم دوام لري۔ په دې وروستیو کې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین د نامعلومه وسلوالو د لوري تختول شو چې تر اوسه لا هم هیڅ درک نشته۔ ډاکټران څه ډول تختول کیږي؟ دوی د وسلوالو په منګولو کې د شپې او ورځې څه ډول تیروي؟ په کوټه کې زمونږ همکار لوی وداسې تختول شوی ډاکټر غلام رسول سره خبرې کړې او دا راپورټ یې پیښ کړ۔
د پاکستان میډیکل ایسوسیشن یا د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د دوی شاوخوا 18 ډاکټران وژل شوي، شپږویشت د پیسو د تاوان لپاره تښتول شوي او د څلور اتیا په شاوخوا کې ډاکټرانو له همدې امله بلوچستان پرېښی۔ په شپږویشتو تښتول شویو ډاکټرانو کې ټول بیا تر هغه وروسته راخوشي شوي چې د دوی کورنۍ ورته تښتونکو ته د پیسو تاوان ورکړي۔ په کوټه کې د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټر غلام رسول د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه د کوټې له بروري سړک څخه نامعلومه وسلوالو وتښتاوه چې تر اوولس ورځو وروسته یې بیا خوشی کړ۔ ډاکټر غلام رسول مشال راډیو ته د تښتولو په حق لوایي
پر مین روډ رش او ډېر کراوډډ روډ باندې درې بجې دي هغه یو ګاډي چې زما په مخ کې ودرېدله چې آلرډي ولاړه وه مخ ته واچولو زما لارې بلاک کړه، بس په سیکنډو سیکنډو کې دي پر ما باندې دا اټیک وسو او زه چې دماغ یې قبضه کې واخیستله او زه د ګاډي په شا په سیټ کې مسله خل چې لغه کلاشن کو په لغ سرو په دوی کې نیمه خلده و چې هغه مخان پټو د نیموش چې هغه ښکاره و خو لیکن د سیکنډو کې سوه خلک په ځنوال یاده شین چې هغه اول ډېره و ځکه زما دپاره ډېر شوق و اول وار۔
د ډاکټر غلام رسول په خبره تر لس دقیقې مزل وروسته بیا د هغه موټر په ډکۍ کې بند کړ او لاسونه پښې یې دواړه ورته وتړل چې بیا یې شاوخوا څلور ساعته په همدې ډکۍ کې سفر وکړ۔
چې څو وخت څلور غنټې ماته میلاو شوې ځکه زه په ډکۍ کې وم نو ماته دا ټایم لږ د سوچو د فکر هغه راتلی او کوشش دا وکړ چې زه ځان سیدي هغه کم کمپوز کم کنټرول یې کم ایموشنلی سیدي هغه ځان سترانګ کړم او چې ورسم له هغو سره ډسکشن وکړم۔ دا زما فرسټ اټمپټ چې زه وکړم داسې خیر خدای و چې د حقیقت دا و چې دا وهم د مرګ د خپل ځان د مرګ د خپل ځان د هینډیکیپ یعنی د معذور کېدو د دوغو وهم داس وام چې څوک په انکاونټر کې نه وسی څوک د شرخو فایرینګ نه وکی په دوی باندې نه وکی یا خدانه خاصه ګاډی نه واوړي او زبکښه بند سم او دوی ماته خالص دی هغه فرست ایډ په ټایم نه راورسی۔
د اعصابي ناروغیو د دې متخصص ډاکټر په خبره تر څلور ساعته سفر ورسته بیا دای له شار لري د یو کلی په یو کوچنی خونه کې بند کړل سو چې بیا یې ټولې اول سورځې د خاورو په دې خونه کې تیر کړي۔ ډاکټر غلام رسول زیاتوي شپه او ورځ په خاورو کې پروت وو او د کښېنستو او پورته کېدلو اجازه هم ورته نه وه، خو چې څه به یې غوښتل نو یوازې د ګوتې اشاره به یې کوله۔
د تکلیف زیات او چې د خوب مشکل چې هغه کوم حد کړي لاسوت لګېدلې دا نن سبا چې کوم نیټو والا استعمال یې د ګراري والا هغه به ډېر مشکل و چې هغه به تالش په خوب کې زور وکړي هغه به بیرته ټینګ سول نو یې ستا هډونه تر خوشول که د پښو که د هغو او بیا به هغه غضب دا و چې چوبیس ګنټې بعد به چابي راتله که به ته پرېوتلې د اوسپینه به پر پښه باندې لګېدل زور به کولې هغه به هم خوب ته نه لکولې د لاس اوسپینه به هم خوب ته نه لکولې بیا چې لاس چې کوم وزن دی پر سینه باندې به پروت و هغه اوسپینه سره هغه بیا پر بدن په صورت چغېدل بیا به ته هغه خوشولې بیا به په هغه خوږ راپورته سولې۔
د کوټې مشهور ډاکټر او د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټر غلام رسول تر اوولس ورځو وروسته بیا د وسلوالو له لورې راخوشې کړل سو، خو دا چې په کومو شرطونو او څومره تاوان دا یوازې ډاکټر غلام رسول نه دی چې ذکر یې نه کوي، بلکې هر تښتول سوی ډاکټر په دې اړه له رسنیو سره هیڅ معلومات نه شریکوي. په دې وروستیو کې د سپتمبر د میاشتې په 11مه نیټه د کوټې یو بل مشهور ډاکټر او د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین نامعلومه وسلوالو تښتولی چې تر اوسه یې لا هم برخلیک څرګند نه دی. د بلوچستان ډاکترانو دا ځل هم د خپل ملګري د تښتونې پر ضد د کار نه کولو اعلان کړی او احتجاج یې روان دی، خو په خپله ډاکترانو وایې له حکومتي ادارو او سیاسي ګوندونو مایوس سوي. د دوی په خبره هر تښتول سوی ډاکټر د تښتونکو ټولو غوښتنو ته غاړه ږدي او د تښتول سوي ډاکټر کورنۍ په پیسو له تښتونکو څخه د خپل کور غړی اخلي.
د همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. اوس به د فرخنده وزیر نه د دې ګړې لنډ خبرونه وره.
نن سهار په میرعلي میرانشاه روډ د امنیتي عسکرو په کانوای په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې یو عسکر وژل شوی، پنځه جوبل دي. بلخوا په قبایلي سیمه کورمه کې نن سهار د ماینونو په چاودنو کې درې کسان وژل شوي، یو جوبل دي. دغه پیښې نن سهار د کورمې په شبلان او ډال سیمو کې مخې ته راغلي دي. د خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي د تورخم لارې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړې. انتظامیه زیاتوي د تیر ماښام نه د تورخم پوله د خلکو لپاره خلاصه کړې، خو د ګاډو د تګ راتګ لپاره اوس هم بند ده. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویاند وایي دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغه څرګندونو اندېښمن کړي چې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات به دویم پړاو ته ولاړ شي او ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. ټاکل شوی نن د اتوار په ورځ به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بحث لپاره جوړه شوې مشورتي لویه جرګه حتمی فیصله اعلان کړي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر کیترین آشتن نن سهار اول نړیوال طاقتونه د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلی دي، خو دغه لوزنامې چې نن سهار وختي اعلان وشو څه تفصیل نه دی ورکړل شوی. د شام په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې پرون د خالی په ورځ د شامي حکومت هوایی بمبارو لږ تر لږه څلوېښت کسان وژلي دي. ویل کیږي چې له 2011 کال راهیسې د شام په کورنۍ جګړه کې له یو لکو زیات کسان وژل شوي دي، او وروسته له هغې چې مصر د ترکی سفیر له خپل هیواد وویست. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به هیڅکله پوځي واکمنو ته درناوی ونه ښایي.
فرخنده وزیر وایي چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په وروستیو شیبو کې کلتوري او ادبي پروګرام د باختر ستوري لرو درته، خو د غړې مطبوعاتو ته کتنه کوو. زمو همکاران تاسو د پاکستان د ورسپانو او د نړۍ د ورسپانو مهمې برخې وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري ملک د ترهګرۍ په پیښو او د دې د مخنیوي په چارو لیکلې دي. د غلړکې مشرق ورسپانو وایي چې هر څوک د پینډې پیښې رستو د فرقې ایزون خطو سخکاره یره په نظر نه راځي، او د دې لوی ثبوت دا دی چې هم هغه جمعات چرته چې څو ورځې وړاندې پیښه شوې وه، عالمانو هغه ځای کې د جمعې د مانځه رستو خلک په پر امنه توګه کورنو ته ولېږل. دغه رنګ د پیښور په ګډون ټول ملک کې هیڅ قسمه بده پیښه رامخې ته نه شوه. البته پیښور کې د پولیسواله ډزې او کراچۍ کې بمی چاودنه د اندېښنې وړ ده. اداریه وایي چې د پیښور یو پولیس والا په احتجاج کوونکو ډزې وکړې، او دا ځکه د اندېښنې خبره ده چې کوم خلک د ولس په حفاظت ولاړ دي هغوی په خلکو ډزې کوي، نو ولس به چاته ورځي. او بله کراچۍ پیښه ځکه د غندنې وړ ده چې دغلته وژل شوي خلک په هیڅ جوړ هم د پینډې په پیښه کې ککړ نه وو، او دا پیښه بس پسنه سه جوړ د ډله ییزو خطو شروع کولو کوشش دی. اداري اخره کې وایي چې باید حکومت زر تر زره د هر مسلک د عالمانو او پوهانو یوه شریکه غونډه روبلي چې پکې هغوی د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړي، او ولس ته د یو بل سره د مسلکي جګړو ختمولو ووایي، او د دې سره حکومت له د هغه خلکو په ضد هم کاروایي پکار ده څوک چې دا قسمه دینی مسلکي او فرقیزو خطو ته هوا ورکول غواړي. دا شان اکسپرس ورسپانه خپله اداریه کې وایي چې د پینډې د پیښې غم لا نه وزوړ او سترګې لا د اوښکو اوچې نه وي چې د کراچۍ په انچولي سیمه کې پرلپسې دوه بمی چاودنو د یو خبریال او ماشوم په ګډون اووه تنه ووژل او څلوېښت یې جوبل کړ. د دې ترڅنګ د هدفي وژنو په ترڅ کې شپږ تنه مړه او نهه نور جوبل شو. اداری وای چې د پینډه پیخه او د هغې رستو د کراچۍ صورتحال د قانون نافذونکو او استخباراتي ادارو د سترګو غړولو لپاره کافی دي چې تر هغه کله او کم ځای اوغوړی کاروای کول شي او حکومت هر وخت بس د اقداماتو چغې وهي، کوم چې د افسوس خبره ده. اداری اخره کې لیکي چې د ټول نړۍ تر هغه قاتلان، سمګلران او دغه رنگ نور ناکاره خلک کراچۍ کې پټ دي او دوی غواړي چې د ملک د ټولو نه لوی تجارتي مرکز خپل ولکه کې واخلي او دلته د تر هغه کاروای سره په ټول ملک اثر وغورځوي. خو د بده مرغه قانون نافذونکو ادارو په دې سترګې پټې کړې دي. په کار ده چې حکومت راتلونکي ته نظر وکړي او کراچۍ د لبنان جوړېدو نه بچ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ٹریبیون رسپانا پخپل یو اداریه کلی کی د خیبر پختونخوا پنګوزل لکی لومړی ډرون برید د بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د امریکا لخوا د اغه یقین دهانه د اعلان یو رسرستو شو چې کچرتا تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا د امن په باب خبري کیږي، نو په دغه دوران کې به امریکا ډرون بریدونه نه کوي. اداری لیکي د 28 نومبر ډرون برید پړه د اړې طبقه لخوا غندنې مخې ته راغلي دي او د خلکو لپاره چې د ځان وژونکو حملو هدفي وژنو د لړۍ ګواهان دي، دا یو نوی مشکل دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې حالات نورم د تیاری اړخ ته روان دي، د پښتنې راپورته شوي چې د وسلوالو پر ضد به ډرون بریدونه د فاټانا د پاکستان تر آبادو سیمو پورې کیږي. که څه هم حکومت د ځواب ورکولو هڅې کوي، پاکستان تحریک انصاف ګوند او دغه اتحادي ګوندونه د ډرون بریدونو پر ضد د نیټو ځواکونو لپاره د سامان اړون کو لارو د تړلو لپاره احتجاج کوي. خو رسپانه په پښتنې راپورته کولو سره لیکي چې آیا د نیټو لپاره د سامان سپلای بندولو معنا به ډرون بریدونه پای ته رسول وي. رسپانه لیکي د طالبانو د پخواني مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته په 4 نومبر د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد منظور کړ او وفاقي حکومت ته د ډرون بریدونو د ختمولو لپاره د 15 ورځو وخت ورکړ او وی ویل چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو بیا به د راتلونکي په اړه صوبایي حکومت لخپل خوا پریکړه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پرز د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او داغه د هغه پریکړې په اړه یې خپل خفګان څرګند کړ او چې وای کابل او واشنگټن به د امنیتي تړون لاسلیک کول وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو کې لزنډه کار اخیستل به د واشنگټن او کابل ترمنځ اړیکې له خطرو سره مخ کړي. جین ساکی زیاته کړه د امنیتي تړون نه لاسلیک کول به داسې پیغام ورکړي چې افغانستان د خپلو اتحادیانو او ملګرو سره شراکت او ملګرتیا ته ژمن نه دی او له دې سره به دغه هیواد ته ټولې مالی او ملي مرستې له خطر سره مخامخ شي. رسپانه لیکي په هم دیونه کې امریکا او افغانستان پر هغه خیری خبرو رضا شوي وو چې تر مخه به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې تر 2040 کال پورې پاتې کېدای شي. خو لوی جرګې ته په خپله هغه جذباتي او غصناک لهجه کې د وینا پر مهال ولسمشر کرزی وویل نه خو امریکا پر دوی باور کوي او نه دی پر امریکا باور کوي. دا خبره په واشنگټن او کابل کې د چارواکو لپاره حیرانوونکې وه. جین ساکی د جمعې پر ورځ وویل چې د معاهدې نه کېدو له وجې به دا د امریکا لپاره ډېره سخته شي چې د راتلونکي کی کال وروسته په افغانستان کې خپل ځواکونه پاتې کړي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
زمونږ غږ مشال ریډیو نه اوري. قدر من اوریدونکو، که تاسو زمونږ په خبرونو سره تبصره کول غواړئ، سو ویل لري چې د ریډیو د لارې خبرول غواړئ، په مونږ نیوکه کول غواړئ، مونږ تاسو زمينه برابر کړي، چانس مو برابر کړي، تاسو کولای شئ په 00420111 باندې خپل پیغام مونږ ته ریکارډ کړئ. دغه پیغامونه مونږ ګورو او رو یو د دې په رڼا کې مونږ خپلې خبرونې ترتیبو. همدارنګه د دې پښتنو ځوابونه تاسو اوریدل شئ د مشال په نوم خبرونه کې چې د هر زیارت په ورځ او د هر خالی په ورځ خبرېږي. د پاکستان ډان رسپانه په یو راپور کې لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک د ملال یوسفزی سره په دې هم اختلاف لري چې نړیوالو ولې له هغې سره دومره خپلوي وښوده. بلخوا ملال پر خپل دغه اعظم کلکه ولاړه ده چې یوازې تعلیم د ټولو مسلو حل دی. د دغې مقالې مهمې برخې تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې شاده اسلام لیکي کله چې ملالہ یوسفزی ته د فرانس په سټراسبرګ کې د بشري حقوقو سخروف جایزه ورکړل شوه، نو دې ته دا معلومه شوه خلک په پاکستان کې ولې د ملالہ سره اختلاف لري. لیکوال وایي یو خو هغې ته د نړۍ هره لویه جایزه ورکړل شوه او بله په دغه وخت یورپي پارلمان کې ناست ټول کسان د هغې لپاره پاڅېدل چې دا یوه لویه خبره ده، او ځکه هم ډېر خلک د هغې نه پردې سوځي چې نړیوالو ولې دومره زیات عزت او خپلولي ملالہ ته ورکړه. لیکوال وایي ملالہ اوس هم له خپل هیواد سره مینه لري او هغه غواړي یو داسې پاکستان جوړ شي چې ټول ماشومان سکولونو ته ځي، ښځې روزګار ولري، ټول خلک خپل بنیادي حقونه ولري او باید په خپلو رښتونو هڅو ترهګرو ته ماتې ورکړي. لیکوال وایي ملالہ پر دې هم په سټراسبرګ کې زیاته پر اعتماد ښکارېده، ځکه چې هغه د تعلیم د زوره خبر ده او دا یقین لري چې یوازې تعلیم به د جهالت تیارې په رڼا کې بدلوي. ډان لیکي تعلیم د هر کس بنیادي حق دی او تعلیم هغه ټولو ترهګرو او شیطاني دماغونو لپاره یوه خطره ده چې په پاکستان کې دا وخت موجود دي. شاده اسلم وایي په اسلامي هیوادونو کې په سکولونو او تعلیم ډېرې لږې پیسې خرچ کیږي او بیا په پاکستان کې خو له شرمه د تعلیم بجټ ته یادولو هم نه دی، او اصل کې په اسلامي هیوادونو کې حکمرانان غواړي هم ده چې ولس یې بې تعلیمه او جاهله تر هغې پاتې شي تر څو چې له دوی نه کېدلی شي. لیکوال وایي یوازې تعلیم د غربت ختمولو اقتصادي پرمختګ ذریعه جوړېدای شي او د ښځو د ټولنیزو مسلو حل هم د تعلیم له لارې ممکنه دی. لیکوال وایي د یونسکو تر مخه که په کمزورو اقتصاد لرونکو هیوادونو کې ټول ماشومان په لوست پوه شي نو د غربت کچه 12% غورځېدلی شي. په دې تیرو نږدو کلونو کې په نړۍ کې د ماشومانو خاص کر د نجونو سکولونو ته تګ زیات شوی، خو اوس هم په ټول جهان کې 50 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي.
زمون غاګلا مشال رادیو نوره. په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو لپاره چې د نوملیکنې بهیر د 1300 میاشتو رایسي پیل شوی، د ولسوالیو په کچ مرکزونو او ګرځنده ډلو خپل کارونه پای ته رسولي. په ننګرهار کې ګڼ شمېر خلک وایي چې لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک د نوملیکنې څخه پاتې دي. دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غواړي چې په ولسوالیو کې ورته د نوملیکنې مرکزونه بیا پرانیستل شي. په اړه یې له جلال آباد نه زموږ همکار راپور کوي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر د ننګرهار په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونو او ګرځنده ډلو د نومبر په 10 نیټه خپل کارونه پای ته رسولي، خو په ننګرهار کې یو شمېر خلک وایي چې لا هم په اکثرو ولسوالیو کې خلک په دې نه دي توانېدلي چې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. دوی وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دې د ولسوالیو په کچ خپل مرکزونه بیرته پرانیزي. یو تنی مشال رادیو ته وویل،
سبحان الله د ننګرهار ولایت د چپرهار لسوالی په چپرهار کې خوبیخي د انتخابات د خپلواک حسین د کارتونو توزیع هغه مرکز هم نشته، نو زمونږ دوی څخه غوښتنه ده چې باید په ټولو لسوالیو کې د انتخابات د کارتونو د مرکزونه بیرته پرانیزي، او که دوی دا د امنیت مشکل وای خو زمونږ بر حال حکومت دی باید دوی امنیت پر رابطه باندې ټینګ تدابیر ونیسي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې د انتخاباتو له کمپاین سره خلک دې ته هڅیږي چې نوملیکنه وکړي. پکار د چې په ولسوالیو کې تر یو وخت د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شي.
تر ډیر حدا پورې په ولسونو کې خلکو لا کارتونه نه دی غږ، د څومره چې کمپاینونه رامنځته کیږي همره د خلکو لیوالتیا هم پیدا کیږي. نو پکار دا و چې دغه پروسه غځېدلې و او د تړل معلومه ده چې د ټاکنو په مشروعیت او د خلکو په ګډون باندې باندې منفي تاثیر ولري.
یو بل تن وایي چې د ننګرهار د نفوسو په تناسب د پام وړ لوملیکنه نه ده شوې.
لکه څنګه چې د ننګرهار نفوس ته کتل کیږي او دغه ته باید د انتخاباتو د پروسې دغه لړۍ باید اوږده پاتې شي، او هغه څه چې په ولسونو کې د خلکو ورته لیوالتیا او خلکو غوښتل چې دغه پروسه کې ګډون وکړي او کارتونه واخلي، د دوی د هیلو مطابق دغه پروسه عمر ته ونه غځول شول او لنډه پاتې شوه. په کار ده چې په ولسوالیو کې هغه یو مرکز بیرته فعال شي او دغه موده وغځول شي.
د ننګرهار ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر اختر محمد اجمل وایي هر هغه څوک چې له نوملیکنې څخه پاتې وي کولی شي چې د 2014 کال د مارچ د 10 نیټې پورې د جلال آباد ښار په 2 مرکزونو کې نوملیکنه وکړي.
هغه دو مرکز چې زمونږ په پنځم د جوزا کې خپل فعالیت د جلال آباد په ښار کې شروع کړی وو، د دې فعالیت به روان وي او دې ته کولی شي چې د انتخاباتو نه پنځلس ورځې مخکې یعنې دیشم د هوته پورې به د دې کارونه دوام لري. او کوم کسان چې په ولسوالۍ کې یا په ښار کې د کوم وجنه ونش کولی چې هغې کارتونه ترلاسه کړي، نو کولی شي دغه مراکزو سره شي او کارتونه ترلاسه.
یاد دې وي چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه د روان کال د مئی پر شپږویشتمه نیټه پیل شوي وو، چې په دې دوران کې سباندې او نیم لک تنانو په ننګرهار کې نوملیکنه کړي چې یو دیر سلنه یې ښځې جوړوي.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
بالکل هم دا سیده ملګرو، که تاسو په کار کې یا سوجی نه تاسو زمون خبرونه نوې اوریدلې او غواړئ چې د ورځې د تازه خبرونو خبر شئ، زمونږونی زی خبرونه واورئ، نو زمونږ ویب سایت ته سر ورخکاره کړئ. په مشال ریډیو ټکی کام کې تاسو زمونږ ټول خبرونه خوندي موندل شي او هلته بیا هم اوریدل شي. د دې خبرونه راپورونه هم دومره. اوس درته د باختر ستوري ادبی پروگرام وړاندې کوو او ټیک 15 منټه پس به ز بیا در سره يم د مسافرو په خبرونه کې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خپرونه کې مو د ارواښاد نصرالله آپیس په ژوند او پند یو راپورټ تیار کړی. د سید شاه سعود د مرکې دویمه او وروستۍ برخه لرو او په اخره کې به د باچا خان د کمپلیکس په اړه هم یو رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ته راځو. شاعر، لیکوال او ژباړن نصرالله حافظ چې د ژوند درېیمه برخه یې د پښتو ادب توقف کړې وه، تېره اونۍ له دې پاڼې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ارواښاد ژوند او پند ته مو په دغه رپورټ کې کتنه کړې ده. شاعر، لیکوال او ژباړن نصرالله حافظ د ورپېخې ناروغۍ له امله د نومبر په 14 نیټه د 82 کلونو په عمر په کابل کې عمر او په همدې نیټه یې خاکي جسد په خپل پلرنۍ هدیره ننګرهار چپریار ولسوالۍ د حافظانو په کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد جنازه د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ کې ادا کړې شوه، چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربېره په کې ګڼ شمېر کې فرهنګیانو او د ارواښاد د شعر مینوالو ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې د ارواښاد په جنازه کې یې ګډون کړی و. دی وایي چې د حافظ صاحب مړینه د افغانستان په کچه ستره ضایه وه.
حافظ صاحب لیکوالو، شاعرو، ژباړنو هغه خدمات چې په دغې برخو کې کړي دي، هغه د معرف برخه ده او هغه د فرهنګ برخه ده، هغه واقعا هم ټولو په زړونو کې ځای لري. واقعا هم چې زمونږ د دې سیمې دپاره او په مجموع کې د افغانستان دپاره یو ستره ضایه وه، او هغه حالې ځلې چې د دې ملک دپاره یې کړي دي چې هغه ټولې د قابل د قدر دي او د هیچا نه پټې نه دي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي استاد حافظ د ژوند په اوږدو کې په ایمانداری سره خپل وظیفه سرته رسولې وه.
د هنر او ادبیاتو د تلویق ټوکالو په اوږدو کې د انسجام د مدیریت مسؤول و. انسجام داسې وشوبه وه چې
هر سهار به ټول رادیو افغانستان مامورین او کارکونکو را غوښتل کېدل او د څلوري ساعتو خبرونو پوښتنه به استاد حافظ کوله چې چیرته دې غلطي کړې ده، ولې دې غلطي کړې ده. استاد د پښتونستان یا د پښتنو بلوڅو د خبرونې مسؤول مدیر هم پاتې شوی دی او ما د دغه مدیریت د یو ویان ویاړ درلودم. البته د استاد په وخت کې نه وروسته، یعنی د ده کیسې او کارنامې ما ته هلته د هغه وخت کارکونکو کولې. استاد به په هغه مهال کې راته او په پښتنو او بلوڅو په خبرونه کې به د ده شعرونه موږ نشرول.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې استاد حافظ د شاعرۍ په بیلابیلو پورومونو کې هیوادنی درد څرګند کړی دی.
د ده زیاتره شاعري چې ده هغه اصلاحي، انتقادي او عشقي برخه لري. لومړنۍ برخه چې هغه په ولس کې شوې ده، هغه د ولسي نظمونو یا د ملي نظمونو یوه غوره بیلګه ده او په هغه کې هم هغه د ولس اخلاق او ټولنیز خصلتونه او عشقي برخه ده. په دویمه برخه کې چې د لوستي محیط ته راګډېږي، نو په هغه برخه کې بیا د غزل ډېرې یادولې شو. هغه نږدې نظمونه چې ما مخکې مو ویلې چې دا تقریبا یو مجموعه لري او د تاترې په نامه چاپ شوې یو مجموعه هم ده، او اوس هم ځینې شعرونه د پاتې چاپ شوي نه دي. نو کله د کلیات چاپ شي نو تقریبا د څلورو ټوکو شاوخوا کې د کلیات کېږي منظوم. یوازې
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر بیا وایي چې که څوک په مینه ځان پوهول غواړي نو د استاد حافظ شاعري دی ولولي.
که څوک غواړي چې د مینې ژوند او سولې شعرونه ولولي، خوند ترې واخلي، د وطن مینه زده کړي، نو هغه باید د حافظ صاحب شعرونه ولولي. حافظ ټول عمر چې کومه شاعري کړې ده، که نظمونه یې ویلي دي، که غزلونه یې ویلي دي، که څلوریزې دي، که چاربیتې دي، که تصنیفونه یې جوړ کړي دي، په دې ټولو کې له وطن سره، له ولس سره مینه نغښتې ده.
در واخاد ورور ډګروال سمیع الله حافظ وایي چې دوی به کوشش وکړي چې د ارواښاد ناچاپ آثار د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته خپاره کړي.
ټول فرنګیانو نه ډېر ډېر مننه کوم چې د حافظ حق ادا کړ. حافظ صاحب ستاسو حافظ و، ټول افغانستان حافظ و، او زه په دې باندې باور لرم. هغه خزانه چې دوی په تاسو ته زه کوښښ کوم چې هغه په ډېره باندې درس وساتو او د اطلاعات او کلتور وزارت له خوا نه وخت وخت چاپ کړو. د حافظ سلام په تاسو ته دغه هره درنګ ساتلو تعالی درمې چاپ لري. هارته د نارنجو د وګمو دستي ورلېګا د حافظ د خل خورو خل مزار ته.
ارواخات نصر الله حافظ په 1910 لمریز کال د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ د حافظانو په کلی کې زیږیدلې و. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې ترسره کړې وې. په کابل کې یې دارالمعلمین لوستې و او په 1911 لمریز کال یې د معرف په چوکاټ کې په رسمي دنده پیل کړې و. بیا په پښتني تجارتي بانک کې مقرر شو، خو ډیر کلونه یې په راډیو افغانستان کې بیلابیلې دندې ترسره کړې چې سهارنۍ، نظرانی، ولولي او د مشکو کاروان په نومونو خپرونې یې د یادولو وړ دي. ارواښاد د ژوند په اوږدو کې تر 500 پورې کتابونه لیکلي. 12 کتابونه یې چاپ شوي چې زیاته برخه یې شاعري ده، او هم یې 400 نړیوالې کیسې پښتو ته راژباړلې دي. ارواښاد په خپل 20 ژوند کې 60 کلونه د پښتو ادب لپاره په خدمت کې تیر کړي دي. تر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو له سید شاه سعود سره په مرکه کې اورېدلې وي چې د کلیګرام په نوم په هغه تصویري شعرونو یې خبرې کولې چې د انګریزي شعر په تقلیدي لیکلي وو. دا چې په دې خبرونه کې سعود صاحب نور څه ویل غواړي، راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو. سعود صاحب، دغه شعر کې انزور بیا څه ته وایي؟
چې موږ د کومه ژبه وایو، دا ټول انزورګري ده. زه چې کوم د بوټي نامه واخله، ملکه توت یا چنار، دا اوریدونکو په ذهن کې د توت او د چنار عکس جوړ شي. چې څوک انزور رسم کولی شي، ښه منظره پیش کولی شي، وړاندې کولی شي، ښه رسامي کولی شي، دغسې هغه ته موږ وایو چې دا ښه تصویرونه لري په شعر کې. دا مانوي تصویرونه وي، د ټکو په اساس د سړي په ذهن، لکه دا رسام، لکه دا پینټر، لکه دا آرټیسټ، هغه شاعر لګیا وي د خلکو په ذهن انځورګري کوي. لکه دا کاروان صاحب یو شعر دی چې مرغان دې راشي زموږ لپو کې دې ځالې وکړي، غر مو نختر نه لري، کلی مو چنار نه لري، په نختر کې چې ځاله جوړوي هم دغسې ځای ګوري لکه چې د لپې وي، چې ځاله پکې په اسانه جوړېږي. نو شاعر ورته خپله لپه نیسي، په مرغانو یې زړه زیریږي، د خپل وران وطن په چنارونو یې هم زړه زیریږي، او د ځان غم هم دی ورسره، د خپل چاپیره چې سونه ژوند لرون کې سیزونه اوسې د دې ټولو غم دی ور سره، د مرغانو غم هم دی ور سره، د ځناورو غم هم دی ور سره، هغه هر څه خپل ګڼي.
سود صاحب سمبول یا علامت هم زمرو په شعر کې له پخوا نه کارېدلی دی. آیا اوس هم خلک علامتي شعرونه لیکي؟
ها، علامت نه بغیر خو شعر داسې بېخي نیمګړی ماته ښکاري. تا دا سو شیان لرو لکه تشبیه ده، استعاره ده، علامت دی. په تشبیه او استعاره کې لوستونکي ته معلومیږي چې اوس د سپوږمۍ یادی نو مقصد جانان دی، یا داسې تشبیه کې مشبه او مشببه دواړه معلوم وي ورته چې څوک یادی او څه سره یادی او منځ کې څه شی مشترک دی. علامت او تشبیه کې دا خبره ده چې علامت باندې څوک پوهیږي نه چې دا الف یادی که بی یادی که جیم یادی که دال یادی، شاعر به څه یادی. اوس لکه سمندر یاد کې شاعر مقصد څه دی، په مقصد څوک نه پوهیږي. بیا هغه نیم شعر شاعر خپل لیکلی، نیم شعر لوستونکي ته وړاندې کوي چې دا تخلیقي عمل کې تم را سره شریک شه. نو هغه ته ډیر زیات خوند اخلي، هغه د تخلیقي شیبونه چې هغه د شعر په پوهیدلو کې اوما هغه ذهني عمل نه تیریږي په لیکلو کې شاعر ترنه تیر شوی دی، نو دغه عمل ځان له یوه ښکلا لري او ډېر خوند لري.
نو چې خوند لري ضرور تاسو هم لیکلی دی، تاسو خپل کوم علامتي شعر ماته ویلی شئ؟
ولې نه، زما یو شعر کرن خان هم ویلی دی، سترګې چې پټې کړم رڼا اخلم، زه په لاسونو باندې سا اخلم. اوس په لاسونو سا اخیستل څه مانا؟ خو داسې واضحه خبره پکې نشي کولی چې یاره دا زه تش د شعر لیکلو عمل یادوم چې په لاس یې لیکم. دغلته فکر ودرېږي، بیا بل خواته نه ځي. بل کس به وایي چې نه، دا خواري مزدوري یادی چې ژوند سړی په لاس تېروي چې خواري مزدوري کوي. څوک یوې خواته ته نه ځي، څوک ته نه بلې خواته ځي، نو دغې ته علامت وایي.
یو وخت کې به د شاعرانو د استحصالي نظام په موجودیت کې داسې انګېرله چې دوی د علامتي شعرونه وکړي، دا تاسې منئ؟
خود منم د خبرې ازادي چې چرته نه وي، هلته بیا سړی نه خبره نشي کولی. خامخا بیا علامتو ته ځي، او علامتو کې هغه څه وایي چې زړه یې غواړي چې وی وایم، خو لډاره نشي کولی چې نیغه خبره وکړي، نو بیا علامتو ته ورشي. هغه علامات چې خپله د شاعر د زړه نه راوځي هغه بیا لږ بل رنګي.
سود صاحب، زه چې ګورم دلته په میز باندې ستاسې نوې شعري ټولګه هم پرته ده، ښه ده چې ته رانه خبر نه شولې. نو زه خود نه خبر شوی وم چې
فالگر ویلی چستا د مینې لیکه ډیره ښه ده. بیا به ملګرو سره کېناستله، وی به یې نن به ورله خوب نه ورځي. زه د لکیرو په هنر پوهیدم، ما ته معلومه وه چې څه دي پکې، خو ما به ځان پرې ناغرضه کړلو او په رښتیا به مې شپه روڼه کړله. هغې به هسې تنګولمه زه، وی به یې ته د سمندر غوندې یې او زه سپوږمۍ یمه، سپې درکوم په توره شپه کې، تماشې درکوم. زما په سترګو به تیاره خوره شوه، او دا به لاړه د ملګرو سره، په خنداګانو به یې ځان ستړی کړو. زله دې هر سبي خبره نه وم، ما ته معلومه و چې ټوکی کوي، خو ما یې لاس کې د لکیرو سره د ننانې شیبه لیدلې و چې زما په غېږه کې یې سری خې دی، او د خپل ځان په حساب نه پوهیږي. وایي ملګرو ته به څه وایم.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی ننګرهار ته راغلی و، او د باچا خان په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې یې له نږدې څخه وکتلې. په دې پلاوي کې د نېشنل ګوند یو تن مشر مختار یوسفزی، د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک او ارباب طاهر شامل و. ارباب طاهر چې د عوامي نېشنل ګوند له اړخه ورته د یاد کمپلیکس د جوړېدو چارې ورسپارل شوي، مشال راډیو ته وویل چې د کمپلیکس د جوړېدو چارې تر 50 سلنې زیاتې پر مخ تللې دي. نو موړې وایي،
نن چې موږ راغلی یو، نو دا دویم لنټر شروع دی. په دوه ورځو کې به ان شاء الله تعالی غا تکمیل ته ورسی. زه فکر کوم تقریبا چې د 50% نه زیات کار چې کوم دی هغه سرته ورسېدو. لوی کمپلیکس دی، د بابا مزار دی هغه سره مسجد دی د بابا خپل کور هغه مونږ میوزیم کو ایڈمنسٹریشن بلاک ته یو ملمستون پکې جوړوي او زمون کوشش داري چې دا لنټر نه بعد دا کار د سهار او د شپې دواړه او کوشش هم داري چې کم کار سبا ته مکمل کیږي چې نن یې مکمل کو
د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي چې دغه کمپلیکس جوړېدل بل لر او بر پښتانه په یو ډغر سره راټول کړي
مونږ دا غنو چې په عملی توګه باندې ودا مرکز چي پاکی کی مانو کی اور ڈیر لوی مرکز گزری باچا خان سوچ باچا خان فکر باچا خان تعلیم د پارا خدمات باچا خان دات میں تشدد د پارا اخپل کردار باچا خان د اخپل کام درا پورتا کول د پارا چکم تحریک چلو لو اخپل جوند سنگ تیر کرو منگ دا گانو چی رمگ را روان چکم نسل دے دی طول و حل و ظلو نا دا باچا خان در یستون دنبا خبر شی دا بیا نم محسوسی گی چی دا لر پختون دے لر افغان دے که دا بر افغان دے
سکل چی دا اکتوبر پا دوئی منیتا دا عدم تشدد نڑیوال اورس پا لومڑی زل پا جلال آباد کی پا سرکاری تو گون منزل شوا نو دا جلال آباد خار دا ایتگال جماعت نا دا تالاشای سلور لاری پوری وار دا باچا خان پا نم پا سرکاری تو گون مول شو مختار یوسف زید افغانستان د دولت دغه عمل ته په درنسترګه ګوري نو موله وای
ماچا خان خدای کی شک نشته چې اور ډیر لوی هستی او حقیقت خبردار چې د دنیا په مخ باندې ماچا خان یو خپل مقام یو خپل حیثیت حقیقت دار چې موږ د افغانستان د دې ډیر زیات مننه او ډیر لوی نظر باندې دې تمون ګورو چند باچا خان پنوم باندې غیتا داسه او مقام ور
یاد پلاوی وای چې کله د کمپلیکس چاري په بشپړه توګه سرته ورسېدلی نو عوامي نېشنل ګوند په پام کې لري چې د باچا خان پنوم ترست یا خیریه اداره هم په جلال آباد کې پرانځي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي
د مشال پنوم
ساسو دلی کنو، برخنا لکنو او تیلیفونی پیغامونو سانگره خبرونه.